سلام ستړی مشه په افغانستان کې د سهار شپږ مې دي تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنیو رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خپرونو بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنیو رسنیو ځینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان امر کړی چې سیاسي خپرونې له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبرارانو قول ویلي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتورو سره د رسنیو مسؤلانو ته په شفاهي پیغام کې لارښوونه کړې چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له وړاندویانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. د سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي له قول راغلي چې نوموړي وایي د طالبانو د اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور یوه بله ځپونکې هڅه ده. طالبانو بیا ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته شمن دي. له بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته سفر کړی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز په خبر پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د عاجلو ناروغانو اجازه ورکول او افغانانو ته د ویسی د ورکړې موضوعات شامل و. خبر د خبر پاڼې پر بنسټ په دې کتنې کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. فلسطینی حماس ډلې د هغو دریو اسرایلي برمتو نومونه اعلان کړل چې په پام کې د نن شنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشې شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په مده د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال يرغمل شي وو د اسرایلو له زندانونو څخه لا درې سوه د ډېرو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطینی وسلوالو ډلو له خوا د دریو اسرایلي برمتو د نومونه اعلان ښایي چې په غزه کې حساس اوربند پر ځای پاتې کړي. له فلسطینی وسلوالو سره د اسرایلو سرتیرو په ګډون پاتې درې اویا تنه یرغمل تقریبا ټول نارینه دي او ګمان کیږي چې ښایي نیمایي به مړه شوي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان بولي د جنوري له 19 نیټې راهیسې چې په غزه کې اوربند اعلان شوی دی تر دې دمه 15 ځلې اسرایان تبادله کړي دي. په دې ترڅ کې 21 اسرایلي یرغمل او 23 فلسطینی بندیان راخوشې شوي دي. د امریکا مرسیال ولسمشر جی جی وانس د منشن امنیتی کانفرانس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاتګ کړی دی. په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هڅو غلی وانس وویل اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د دا اندېښنه د روسیې یا چین له لورې له ګواښونو څخه نه بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کېږي، یعنې له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه په شاتګ ورته ګواښ جوړ کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر له دې وړاندې هم په اروپا کې د بیان ازادۍ د محدودو په اړه باندې څرګندونې کړې وې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیون ټرافي لوبه په درشل کې له پاکستان سره خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په پرونۍ ورځنۍ لوبه کې لومړۍ توپهنه وکړه او په 500 اورونو کې د ټولو پاړو په آسیان سره افغان لوبډلې ته د 315 منډو هدف ورکړ. خو افغان لوبډلې د ټولو پاړو په آسیان سره یوازې 1.4 منډې وکړې او لوبه یې د 1.5 منډو په توپیر وبایلله. ټاکل شوې ده چې ملي لوبډله د یکشنبې په ورځ په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واورېدل شي. په جرمنی کې چارواکو ویلي دي چې دوی هغه افغانان چې په دې هیواد کې جرمونه ترسره کړي دي بیرته افغانستان ته ریپورټ کوي. خو په دې هیواد کې د انتخاباتو مخه ته د افغانانو په جنۍ پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا څومره پر افغان کډوالو اغېز کولی شي.
د ښي اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. ښي اړخي نظرونه او یا هم حداقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي.
وړاندې به پا په جرمنی کې د مشت افغان کډوالانو دښنې هم در سره شریک کړو. دا به هم سره واوري چې افغان متقیدینو خبرداري ورکړه کړه چې طالبان حکومت د دوی تقاوتي ورنکړي پراخ لاینونه پیل کړي. د چې اوس متقیدین په څه وضعیت کې دي د دوی خبرې به هم وروسته په راپور کې درته ولرو. روزګان ته به هم ورشو چې هلته بي کیفیت او همدارنګه تاریخ تیری درمل سوځول شوی دی. د روزګان اوسیدونکو ورته خوشاله دي، خو کچېرې دغه درمل استفاده شي زیانونه یې څه دي؟ په دې اړه هم درته راپور لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو. نور مطالعه مشته مطیع غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه زعفری د سیالمو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. دا جرمنی چارواکی وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو سولې پر بهر چتی کاروان دی چې هلته جرمونه کړي، خو وایي د الوتنو نیټه معلومه نه ده. د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یوې لوی ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. تفصیل له احمد تکل نورو.
د جرمني حکومت وایي افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې جرمونه کړي دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبه په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او 14 کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایټ پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا سرګندونه په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې د جرمني خلک دراتلونکو نه دی یک شمه پورز چې د فبروري 28 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شننکې قریب رحمان شهاب وای دا ویرشته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د مونشن پیښه به له شک پرته د هی اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. هی اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل همدغه دی چې په جرمني کې په تیر یو کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اگست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تن افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکېل بلل شوي وو په یو الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډېر زیانمن کړي. جاوید ماموزی په مونشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنجشنبه ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپل د افغان په صفت مونشن کې تقریبا 13 کال کې ژوند کوم او په ټوله جرمني کې مې 40 کال کېږي. نو ډیر زیات وقن خفه کېږم، خفه په دې ما چې دلته د افغانانو رنګ به دی ګول ته افغانانو خو ژوند تیر کړی، دلته ډیر درانه افغانانو ګلرو، دلته کار یې کړی، د تکلیف یې وستلې، زحمت یې وستلې، اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یو نه د سویمه پیښه چې افغانانو په نوم ستېږي، دا زما لپاره ډیر دردونکی دی.
د مونشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي، خو هغه وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچه ویلي راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قونسلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته پاروسیو کې یو شمیر نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له افغانستان سره خپلې بشري مرستې ځنډولې دي. خو دا چې دغه بشري مرستو په افغانستان کې څومره منفي اغیز درلودلې دي، تفصیل یې لاسونه کا کړناورو.
تازه یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالی مرستو د ځنډیدو له امله په دې ولایتونو کې لسکونه روغتیا مرکزونه او مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندي شوې دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلی چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، یو د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحیح فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ایز اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ایزو چارواکو د هڅو په پایله کې یو له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپل چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصر له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه وایي. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا چې د نړۍ یو لستر مرستندوی ادارو څخه ده اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې د مخکې دی چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې ان له 1 ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
وړاندې بر سره واورئ چې د اروزګان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې 15 ټنه بې کیفیته او تاریخ تیری درمل راټول او سوځولي دي. روغتیا پالان وایي که چیرې دغه توکي د خلکو لخوا وکارول شي زهرجن دي او د هغوی لپاره جدي ګواښونه رامنځته کوي. د اروزګان اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کړی او ټینګار کړی دی چې بې کیفیته او تاریخ تیری توکي دي د درملو په ګډون له بازارونو راټول او هغه کسان چې دغه ډول توکي پلوري باید سزا ورکړل شي ترڅو د دغه ډول زیان رسوونکو توکو مخه ونیول شي. د راپور به درته اوس وروسته ولرو. خو اوس به هم ورشو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او ایراني چارواکي ورسره څه ډول برخورد کوي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام د دغه هیواد د هرمزګان ولایت د قشم ښار څارنوال ویلي چې وسوه هغه سوداګریز واحدونه یې تړلي چې د ده په خبره د غیر مجاز بهرنیو اتباعو لخوا اداره کېدل او دا اقدام یې د هغوی د تنظیم او کنټرول لپاره مهم بللی دی. د ایران د تسنیم په نوم خبري اژانس ویلي چې امید مهدوي مجد دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته کړې. زیاته کړې ده چې غیر مجاز بهرنیو اتباعو ته د کورونو او سوداګریزو واحدونو په کرایه ورکول یا پلور منع دي. معامله کوونکي د قانون پر بنسټ مجرم پیژندل کیږي او جایدادونه به یې هم مهر لاک شي. یادونه ده چې ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز بهرنیو اتباعو اصطلاح افغانانو ته کاروي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم له خپلو مخ پر زیاتېدونکو ستونزو شکایت لري. په دغه هیواد کې یو افغان کډوال چې د موجوده حساسیت له امله د خپل نوم او ځای له خودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
شوم بوت کوله مورا گرفتن اثر کار
مخم ټولې ونیولو د کار لسره یې ډیپورټي مرکزونو ته بوتلو. زه او ملګری مې د سودا په بهانه وتښتیدو. ټولې له کار وستلی نه پوهیږو دلته به مو وضعیت څنګه شي. ټولې کارخانې تړلي، چا ته کار نه ورکوي، ایرانیان ټول باسي، وضعیت ډیر خراب دی. موږ راوتلي یو چې کار پیدا کړو، افغانان باسي کار نشته، اوس مخکې په شان نه دي.
په ایران کې افغان کډوال ګوهر شاد هم چې د خوندیتوب له امله خپل ځای نه خي، ازادي راډیو ته وویل
ایران کې ژوند ډیر سخت دی، ستونزې ډیرې دي. هلکانو مې دوکان خلاص کړی، اصلا یې نه پرېږدي چې کار وکړي. افغانستان ته هم نشو کولی چې ولاړ شو، دلته ژوند ډیر سخت دی. اقتصادي وضعیت هم خراب دی، دوکانونه ټول تړي.
د یادونې ده چې تر قشم مخکې د ایران د یزد ولایت پولیسو اعلان کړی و چې نونس سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. په ایران کې افغان کډوال له دې وړاندې له نورو جدي ستونزو سره هم مخ و. د بېلګې په توګه له نانوایانو څخه د ډوډۍ پر اخیستلو بندیز، د دوی په کار او ماشومانو پر زده کړو یې بندیز، د بانکي حساب محدودیت، زورول، نیول او جبري شړل چې د کډوالو په خبره د ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی. د ګډې کډوالې مرکز ایم ایم سي د فبروري په 15 په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا ورسره تاوتریخوالی هم کیږي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان زیاته کړې وه چې افغان کډوال په یادو هیوادونو کې له خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیاتېدونکي زیانمنتیا ښکارندویي کوي. تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان یې ثبت کړي چې له ایرانه افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين ولسمشر وایي اوس چې د امریکا ولسمشر غواړي د روسیې او اوکرين ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، د دې هیواد امنیتي ضمانتونه دی وغواړي. ولادیمیر زلنسکي د څرګندونې پرون د منشن په نړیوال امنیتي ناسته کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر کتنې وروسته کړې دي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سره د کتنې پر مهال وویل چې اوکرين له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر راس خبرو مخکې امنیتي تضمینونه غواړي. ښاغلی زلنسکي څو شیبې مخکې لدی چې له ښاغلي وانس سره د منشن په نړیواله امنیتي ناسته کې وګوري، وویل چې یوازې هغه مهال به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته کینی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سولې د یو ګډ پلان په اړه خبرې اترې وکړي. زلنسکي زیاته کړه چې ټرمپ د جګړې په پای ته رسولو کې اساسي رول لري. هغه دا هم وویل چې ښاغلي ټرمپ د تخپل د تماس شمیره هم ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې او ډیری څارونکي په تیره په اروپا کې هیلمن و چې د ټرمپ مرستیال به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه پر ځینو پلانونو رڼا واچوي. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جی ډی وانس په خپل وینا کې اروپایي چارواکو ته د بیان پر ازادۍ او غیر قانوني مهاجرتونو خبرې وکړې او انتخابي مشرانو ته خبرداري ورکړ چې که د کډوالو په مسله کې خپلې تګلارې بدلې نه کړي نو د خلکو ملاتړ به له لاسه ورکړي. زلنسکي څو ساعته مخکې لدی چې د منشن په امنیتي غونډه کې له وانس سره وویني وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ په چاودیدونکو موادو لګیدلې ده. زلنسکي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دواړو وویل چې په بټۍ کې د اټومي تشعشعاتو کچه نه ده لوړه شوې. زلنسکي وروسته په خپله وینا کې وویل چې پر چرنوبل د بی پیلوټ الوتکې برید د منشن له غونډې سره د ولسمشر پوتین او روسیې ډېره واضحه ستړې مشې وه، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین دا ادعا رد کړه او د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زاخاروا وویل چې روسیه له څو کلونو راهیسې د منشن امنیتي غونډې ته نه ده بلل شوې. ولسمشر ټرمپ چې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د څو کلونو پراخ ملاتړې پای ته ورسوه، د تېرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د سولې لپاره د خپل پلان جزئیات روښانه نه کړل، خو یوازې دا وړاندیز یې کړی دی چې د سولې په صورت کې به احتمالاً اوکراین له هغو سیمو وځي چې روسیې په 2014 کال کې لغپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې لزمی مکول ورسته لاندې کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر افغان متقیدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت ژمی تیروي. د روان کال په مرغوم میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له متقیدینو څخه وغوښتل چې خپل د تقاعدي د حقونو د ثابتولو لپاره د ځانګړي محکمې ته مراجعه وکړي، خو افغان متقیدین وایي دا یې حق دی او اسناد او کاري سوابقې د تقاعد د خزینې پر اساس کې موجود دی. تفصیل سنا کا کرنا اورو.
بسیار پر روزگار پلاکت با زندگی بیکنه بیدر.
موسی احمدی پا کابل که او متقاعد دی وایی چه اقتصادی وضعیت خورا خراب شوی اوان دجوان دورزنی و لگختون و واس هم نلری. غاز دی راژیو تا وویل
اولادای ما خونک میخورند چوب دارم نه بیادر
ده ماشو مالو میسرد کیگی نه لرگی لرونه و با نه دوده او نه هم پیسی سلور کل کیگی چه طالبانو سموک تقاوت نده را کرد کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری دید ناوڑا حالت کی و سیکو
ما رو بیادر کسی هم بارم سر بادر برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه وکړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي، خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ده له 15 کلنۍ او یا د 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 30 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وه، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس په هم د افغانستان په اسوېل کې اورزګان ته ورشو. په اورزګان ولایت کې 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیری درمل راټول او سوځول شوې. د روغتیا پالان وایي چې دغه توکي خلک وکاروي زهرجن دي او د هغوی او مصرف هغوی له جدي کوخ سره مخامخوي دا روزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې
په اورزګان ولایت کې سیمه ایزو مسولینو 15 ټنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځای مسولین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسي. په اورزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داوود شاهین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن دا د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول شو. څلور پنځه میاشت کې راټول شوي، انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسیږو. سم انشاءالله په سل کې 95% د سلسله ختمه شوې ده، نور به انشاءالله صفر ته رسیږي.
د اورزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه تموج په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کبي هم پرغه خبرتیا سربېره بیا مې چر اورل هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته مری پکو بیا په محکمه د شریعت پرونا کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
تاریخ تیر زهریات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مسلمان یم ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اورزګان یو ځای اوسیدونکو محمد یاسف ویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سیواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي وته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې وازی څلور ورځې وړاندې د اورزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه اونې کې هلي احترامات مقبول کړي. واقعان کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډېر پتنګ راغلي. یو ځای کار او روزګار نسته، بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې ځای هم نه یو ولاړ چې خلکو ته مزاحمت کړی. خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخر به دلته دا حالات څنګه کېږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقی خوا ته بوزي بس خوشاله اوس.
سلام زه کارکوونکی ملا صاحب مجاهد وایي چې دا د خلکو سیاست بعضې خلک نه غواړي، دا د چونو مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بعضې دا اوس یو ټولپوښتنه وشي، کوم ولایتونه نه غواړي؟ ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي، بس پوښتنه وشي بس اکثریت خلکو ته خو خلاص کړي. پی پی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو کارکوونکو اورېدونکو. دا په افغانستان کې ډېره بې وزلي ده، خلک په غربت کې په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یوې ګولۍ د یوې مړې د ماښام ډوډۍ پیسې هم نهسي برابرولی. نو خلک په 300 په 400 کالدار باندې مزدران هغه هم نه ورته پیدا کېږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی، یا تا چې ډېر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مایکی در تا تانتی چانگی پروگرام لرو خطرقی وراندی خبرونه.